کور کې همدا جنجال ده، وای نه ته نه پوهېږې، ته تاسې خو وایي زاړه سوې، تاسې هېڅ ښه فکر نه لرئ. ډېری کسان وایي چې اوس دا ځوانان چې دا نوې نوې زلمي کېږي، وایي چې د دوی وینه ګرمه یي، باید مور و پلار ورسره ډېر په نرمښت لاړ سي، ورسره ډېر څه ونه کړي. خو له خپل ګناه هم وایم، هسې لږ مور و پلار هم لږ مشکل لري. اوس په مونږ ډېر تکلیف او عذاب او ډېر شیان تېر شوي دي، اوس مونږ ته هم داسې حوصله ډېره نه ده راپاتې. نو لږ د دوی هم څه سي، او په همدا خبرې دي په هر کور کې سي، همدا جګرخونیان ډېر دي په هر کور کې جنجال دي.
سمیع علی خیل وایي دا ډېره طبیعي خبره ده چې ستونزې رامنځته کېږي، خو دا ستونزې دې په خبرو حل شي او دواړه اړخه دې د یو بل توهین یا هم دیکتاتوري پکې نه کوي.
اختلافات راشي نو باید هغه د خبرو اترو د لارې حل کړي، یو بل ته قناعت ورکړي، او مشران دې هم لکه د دیکتاتور غوندې هر خبره په ځوانان نه مني، ځکه چې اوس زمانه تغیر شوې ده، حالات بدل دي. باید ځوانانو ته وخت ورکړل شي، مشورې ورکړل شي او ازادي ورکړل شي.
جواد افغان هم په اړیکو کې نرمي تر سختي زورور بولیا وایي، ښه ده چې په هره مسله کې مشوره او تفاهم وشي.
د حل لارې همدا ده چې لکه څنګه چې مشران خپل حقوق لري، باید مشران کشرانو ته هغه خپل حقوق ورکړي. مشران باید کشرانو سره د مینې او نرمښت فضا رامنځته کړي، په کورنۍ امورو کې رای او نظر ترې واخلي، او د میلمنو په مخ کې دې نه رټي، په خنوم سره دې رابولي. د کور په شمول حتی د کلي کور د مشرانو د عزت کولو ته باید تشویق شي، او کشرانو نه غلطیانې هم کیږي، کله غلطي تي وشي باید جدي ونه رټل شي یا ونه وهل شي، او په ډېر حکمت او نصیحت هغه خپله غلطي ورپګوته شي او د بیا تکرار څخه منع شي. نو که داسې وشي، زما په اند هیڅ کورنۍ کې به مشرانو او د کشرانو ترمنځ اخو ډب ته زمینه برابره نه شي.
تان دی چنگی خپراوانا ل آزادی رادیو چخاوری دا چیوالی دزوانانو او کورنۍ د مشرانو ترمنز ټکرونه رامنځته کیږي، د دې ټکرونو پایلې څه کیږي او مخه یې څنګه نیول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، ولې په کورنۍ کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ ټکر راځي؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو، زمونږ الګوې او اصلي د ژوند شکلونه او سبق تر ځانګړي برید پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبق او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نه شي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. زمونږ د مشرانو د ژوند اسلوب لکه څنګه چې دوی خپله د خپلو پلرونو نه او مشرانو نه اخیستی دی، همدغسې انتقالیږي د نورو ته. بنا ځوانان زمونږ د کورنیو د مشرانو او د سنتي یا پخواني ژوند په جوړښتونو کې تر فشار لاندې دي. عمده بحث هم دا دی، بیا تر څنګ نور ځینې ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي، محرومیت هماغومره ډېرې زیاتولی شي. هر څومره چې تاثیر پرې باندې کم شوی دی په خپلو جوړښتونو کې، یو څه قالبونه آزاد وو، هماغسې ممکن حده پورې بیا خپل ځوانانو ته یو څه بېرته آزادي پرېښې ده.
کله چې دغسې ټکرونه په کورنۍ کې وي، نو پایلې یې څه وي؟
هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن واوسي. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی، دوی به همدغه وسیله واوسي.
که په پای کې دا پوښتنه وکړو چې څنګه د ټکرونو مخه نیول کېدای شي یا که ستونزې رامنځته کېږي، څنګه امکان لري چې دغه ستونزې په ښه ډول حل شي او یو لوی جنجال ترې جوړ نه شي؟
دا ډېره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوې نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. او ځینې ځینې مکتبونه لکه د تضاد او د کشمکش په نامه یو مکتب دی، هغوی همیشه ټینګار په دې دی بحث دا دی چې په ټولنه کې یو شی چې د ټولنې د دوام لامل ګرځي همدغه کشمکش دی، دا باید همیشه موجود وي تر څو هغه پخواني ارزښتونه له منځه لاړ شي، نوي راشي حاکم شي. د نوو ارزښتونو عمر باید پای ته ورسیږي، بیا نور راشي، دا له منځه یوسي. تضاد باید همیشه موجود وي. د هغه تیوري له مخې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې دا همیشه یو جریان دی، یو بهیر دی. هر کله دا وضعیت منځ ته راځي، دوی باید پوښي وي، زموږ پلرونه هم زموږ مشران هم چې دوی هم په خپل ځوانۍ کې همدغه وضعیت سره مخ شوي وو، همدغسې قضایه به درلودلې خپل پلرونو سره، لکه نن چې اوسني ځوانان لري د خپل کورنیو سره مشرانو سره. کړی وایي دا طبیعي ده، موږ باید په خپل چلند کې او د یو بل سره په اړیکو کې بیا نور نورمال حالت وساتو، ځکه دا طبیعي ده. نو د دې تر څنګ یو بل بحث د توافق او د منلو دی. دا یو مکتب دی، په دې مکتب کې دا انسجام او توافق اصل ګڼي، وایي چې نه، هر څومره چې یووالی په ټولنه کې منځ ته راځي، همغږي منځ ته راځي، ټولنه دوام کوي ورسره. بنا دغه ډول کشمکش او تضاد چې کله د نسلونو ترمنځ پیدا کیږي، زیات عمر او کم عمر والا د ارزښتونو ترمنځ، دا باید لږ تر لږه یوازینی د حل لاره دا وي چې په توافق ورسیږي دوی یو بل سره. یعنی یو څه هغوی راتیر شي، یو څه دوی هغه شي، یو څه نوښتونه هغوی ورسره ومني، یو څه زړښتونه دوی باندې تحمیل شي او دوی ومني ورسره، تر څو ټولنه ادامه پیدا کړي. اصل بیا دا دی، اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. ځکه ووایم چې په کوم شیانو کې دوی باید ورسره ومني، داسې ویلی شم چې هغه ارزښتونه چې احتمال د دې شته چې زموږ په کلیاتو کې د افغاني هویت سره د یو معاصر افغان د ارزښتونو سره برابري موندلی شي، هغه باید ومنو، که څه هم موږ شخصا ذایقې سره برابر نه وي، زما شخصي علاقې سره ښه نه وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د پای په شیبو کې مو په خدای سپارو، ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نږدې 25 تنه سلاکاران یا مشاورین لري، په دوی کې یو شمېر ولسمشر یا جمهور رئیس ته ډېر نږدې دي او نږدې هر اونۍ یا هر ورځ ورسره ګوري. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په خپل ټول سلاکارۍ کې له زلونو غوښتنو وروسته هم جمهور رئیس سره نه دي لیدل، یا هم ورته د لیدو چانس نه دی ورکړل شوی. تازه جمهوري ریاست 12 تنه خپل دا ډول سلاکاران له دندو ګوښه کړي، نه یوازې دوی یې ګوښه کړي بلکې دوی دفترونه یې هم منحل کړي دي. په هر دفتر کې نږدې له 30 تنو کار کوي. جمهوري ریاست د خپلو سلاکارانو د ګوښه کولو په اړه باندې څه نه وایي، خو دا قانوني پریکړه ګڼي. مګر هغه کسان چې ګوښه شوي وایي جمهوري ریاست د اړیکو او روابطو پر اساس باندې ځینې کارونه مختوري او جمهور رئیس خپله د ځینو کسانو لخوا تر کلا بندۍ لاندې دي. نه د حقیقت څه دی په خبرونه کې د جمهور رئیس د پخواني سلاکار محمد ایوب رفیقی صاحب سره، چې دی هم د غول لسنګو خشوي او سلاکارانو له ډلې دی، خبرې اترې کوو. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مخکنی سلاکار خغلی محمد ایوب رفیقی صاحب، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکم. لومړی دا چې ولې په یو داسې اقدام جمهوري ریاست لاس پورې کوي چې نږدې خپل ولس تنه سلاکاران چې پوسټونه یې هم خورا مهم دي او هغه پوزیشن یا ځای چې د هغه لپاره په ټایټل کې لیکل کېږي هغه هم خورا مهم شمیرل کېږي، که مهم وو بیا ولې په یو ډول باندې په ناڅاپي ډول باندې ولس تنه له دندو لرې کېږي او حتی دفترونه یې منحل کېږي؟
د سلاکارانو وظیفه د اوله سره شروع شوی ده، د درو کالو راودې خواته، د څلور کالو راودې خواته. زه فکر کوم د یو مصلحت پر اساس و، هر مصلحت چې و خو رئیس جمهور دا پریکړه کړې وه چې باید سلاکارانو ولري ولي. په دغه شمېر چې سلاکارانو اوس موجود دي یا و، خو د دې شمېر بې حد زیات و او د دوی په ټایټل کې فقط هغه نوم موجود و، نور اجرایوي وظیفه هیچ چا نه درلودله. او په زمین کې د ملاقاتو مشاورت هغه وخت مهم دی چې رئیس جمهور دغه سره ویني او هغه ته دنده وسپاري.
درسته رفیقی صاحب، بخنه واړم زدی موضوعاتو ته ورسره راګرزم. زما یو پختنه دغه تسال خبر نه د جمهور رئیس ته اوسنوي ټولو سلاکارانو شمیر څو تر رسیدي در حال کې چې ولستنه دلری شوی هم دی.
ما ته د دقیق حساب نه دی معلوم چې څو کس دی، خو زه په دې باندې مطمئن یم چې دریو سره ډیر شپورت دی.
اوس د ارګ د نه نه د جمهور رئیس د سلاکار زای څه شي دی؟ جمهور سلاکار وای
تقریباً
کول
تشکیل در لوری چې بشپ او دې او د مسائل د ورځې چې د زما او دنده د ولسی اړیکو په مختلفو مسائلو باندې توري خبرې د ورځې د ولس سره د اړیکو مسائل د ولس غوښتنې موږ متواتر هغه چړنې کولې پر هغه باندې بحث کاو او دا هغه څه گزارش جوړاوه او هغه ریاست جمهوریت ته تفتیک یو ورته تفتیک دوه ورته په دوه ورته کې نظر کړی چې موضوع سره مهمه ده پر دې باندې موږ گزارش وکړو.
دا د جمهوریت ریاست کومې ادارې ته دا راپور تاسو وړاندې کوو؟
مکتوب گزارش مختلف
جمهور رئیس یو خبر په زلونو تکرار کوي چې ماته هر مواد راځي زی دقیق ګورم. فکر کوي چې جمهور رئیس تاسو راپورونه ندی رسیدلی او کنه هغه لوستی ندی؟
زه فکر کوم چې د بار په شاوخوا کې یو کری جوړ دی چې هغه گزارش ګوري او گزارشونه د خپل صدیقي پر اساس باندې ولري زموږ ترکی هغه چې دوی خوښي د کارشناسي پر بنیاد باندې دا کار کوي. کر رئیس به جمهور زده ډیر نه دی ستاسو ډیر وخت ته جنم هغه واقعیان گزارشونه وای، مګر په دغه اساس وخت کې چې زه د نور مشاور صاحبانو سره هم په تماس کې وم د هیڅ گزارش ته هیڅ وخت مثبت جواب نه ورکړ سوی، یا هغه اصل جواب نه ورکړ سوی چې دا بار خبر وخت
رفیقی صاحب، جمهور رئیس سلاکارانو شمیر لسلو ډیر دی هغه معلومات چې
لرو.
آیا په دوی کې ځینې یو شمیر مسائل خلک مطرح کوي د نازولو مشاورینو په توګه باندې؟ یو چې ساسې په لړۍ کې له دندې تازه منحل شوی دی هغه ښاغلی سرګند دی، ویل کېږي جمهور هغه سره کتل دغه غږ یې اورېده. آیا دا ډول یو امتیازی بڼه وزنی مشاورینو ته وزنی او تنه؟
زه فکر کوم چې دا امتیازی مسله د رئیس جمهور سره مطرح و چې څوک امتیازی دی او څوک نه دی، ولی موږ لیدل چې بعضی مشاورین ډیر محدود مشاورین لکه سرګن صاحب، لکه قیمی صاحب چې مشاورو په یو وخت کې خپل واک سره مشاورو دی، هغه کسانو چې ارګ کې بناستو او ارګ سره سره مستقیم روابط درلود او مستقیم د هغه ځکه هدایت اخیستی، ولی موږ په هغه جمله کې نو هیڅ وخت
دلیل دغه ته پښتنه امر مطرح کیږي چې دلیل څه شای کې دی شي. یو ستاسو چېونه توانې دی د خغلی سرګن یا تاسو چې د زنو کسانو نمونه واخص دا غوي په سیر شي کنه یو خاص حلقه او یا لیوالتیا غواړي چې دغه اړیکی جوړ کی خاص له جمهور رئیس سره واغه جوړ شي ویني؟
زه فکر کوم چې دا ارګ لیوالتا او خاص کوي خاص کسانو ته په دې خاطر کې د روابط پر اساس د ورټیا پر اساس موږ په دې جمله کې ډېر شو مشاورینو چې هغه کولای شي حاجه اصل هغه څه چې رئیس جمهور ځینې وایي د هغه پر اساس باندې مخ ته ولاړ شي، ولی که دا زمینه نه وي مساعده نو یو مشاور ورته یو فالتو ناستی فقط چلنه به کوي یو مکتوب به کوي خپل نظریات په ارګ ته لیږي، دا چې بیا دی وایي نه وایي هغه بل خبره.
رفیقي صاحب، دا نه نستاسي دفتر کې نور څو تنه کارمندانو یوازې ستاسي په مشاوریت کې منحل شوی دی یا فکر کو یو درست اقدام دی؟
زه د دغه مشاوریت سره لکه د ازما مشاورین چې یا نور مشاورین صاحبان چې زه پیژنم د دې اقدام سره دوه وخت مخه چې شو موږ به یو هغه لکه روس ولې هغه مشاور چې په هر کومه باندې لوي هغه دې دغه د ظرفیت سره یوه د ازمي کار وخت دی، مشکل په دې کې دی چې د کسان چې هغه دې اکثره د ډیر لوړ ظرفیت خوندي اوس چې د هلال صاحب د سولې په ارتباط باندې مشهور او د سولې مسله کې کومه مسله د مسله حقیقت یو وړم رئیس جمهور دې دې یاد ارګ د کړیو سره دې چې او مشهور صاحب ته تاسو سم مشهور راکې په داسې اساس وخت زه د سولې د شورا د شاله ایستل سوال او ما ته ډیر مسایل د سولې په ارتباط معلوم دي چې هر اقل یو ورځ ما سره څوک پوښتنه وکړي چې ورور د مشهور صاحب ته دلته دنه اجرا کړی او اوس په دغه اساس وخت کې ستاسو نظر څه شي دی دا قطعا دا پروسه نه او او بل خبره دا ده دغه شی و دا لغوه کولم سره مزه مخالفه یم زه دې سره مخالفه نه یم چې د مشاورین د منځ ولاړل په دې خاطر چې کار نه وته درلود مګر دا شی وای شي شی ونه درې کال سره کال یو مشاور باندې سرمایه گذاری وکړ او بل اخر هغه په ځان نه خبر د مطبوعاتو د رویت خیا د مجازي لري د لارې سره خبر دا شی وای د کار سره نه زه د نور د مشاورین د لغوه کولو سره مشکلات نه لرم
اوس دلته یو اخلاقی بحث هم را منسته کیږي کله چې یو سګو پویږي چې د ادارې لپاره کار مهم نه دی یا ادارې کې ورته اهمیت نه ورکول کیږي او یوازې د یو تشید د ډکول لپاره که هغه د ارګ لپاره هر توجیه وسی په هغه توجیه چې ارګ غواړي یو مشاور خپل یا یو نفوذي کس خپل آرام وساتي تر څو حداقل د حکومت یا دولت پر وړاندې باندې عزت تبلیغونه کی فکر نه کوي یو اخلاقی درس هم دلته رامنځته کیدو چې دغه غوړان د خپل دغه مشاورینو راپورته کړي او چې مونږ دغه لته هغه اساسي برخه کار یادند چې زموږه هغه تر خاور لاندې د نوړتیا نه د چې وسخه چې ولار شي خدای په معنی وکړي وای
بالکل بالکل خبر سر دیا سر موافق مولی و یو خبر کو مغدار رئیس ایب جمهور په بعض موارد کې مجبور شوی دی چې بعض کسان د بعض ملحوظات په خاطر باندې مقرر یا د اقل خله ورچ کو دا مشاور د غول سکته دا د خپل انتخاب کړی و دا چې دا چې دا د بلچا په واسطه راغلی یا نیوی په ساده مشاور صاحبان چې اوس دند اجرا کوي دا د بلچا په خاطر شوی یا وکیل صاحب ته مقرب دی فشار راوستل دی یا بل مشر راغلی دی فشار پر راوستل دی ول دا غول سکته کې دا ور سره کسان اوس کسان چې د خپل انتخاب کړی او د شخصي پیژندل او ورته چې دوی سب کار وکړي نو دا خبره پدې کې چې د رئیس صاحب د رئیس صاحب ټیم هغه مختصر ټیم چې دی لري هغه د ګانا برخورد کوي د مسایل سره نو زما په ان باندې دا به جفای چې یو سر دیش مشاورین ولې د یو سر دیش مشاورین کې د دوو درو سره ته د شخصي اړیکو پر ارتباط باندې ضوابط ساتي او نور په نایستي چې ادي اقل په دوو درو سره د مشاورین پیژې په سره کار کوي یو ملاقات دی ورکړي ما په تیر یو کال کې ادي اقل د سواره د خوښه ملاقات کړ او په ډیر ډیر وزاتو د ملاقات غوښتنه ځنه کړې د ولې دا خبره نه تر ارګه شي د
رفیقي صاحب همدا پښتنه زه هم کوم چې په تیر دریو کلونو کې مولس مشر سره دی او صلاحکار په توګه باندې سوزل لیدل
ما په تیر درو کلو کې به هغه اقل څلور پنځه ور لیدل یو په یو باندې ما تر اوسه نه لیدل یو
په د مشاور په توګه باندې لیدل چې ستاسو وړاندیز هغه اوریدل
قطعا نه او په کراتو باندې موږ غوښتنه ځنې کړی دی چې لطفاً لیسې به موږ بل ډیر اساس په سایل لرو اته ما دا غوښتنه ځنې وکړه تیر وایي چې زما خپل استفاده کوم زه نه قابه ده من خو بری کېږم زه یو د زما مؤسسیت په هغه ځای کې لازم نه دی چې په تاسو وشه خلک په آزاد دي خلک مراجعه کوي او موږ هیڅ نه و د سسې و هیڅ نه و ادارې ته نه لرو نو په دې خاطر باندې موږ ما قطعاً نه دی لیدل چې موږ په یعنی د مشاورت پر اساس باندې و داسې مې لیدل چې د کمپاین په وخت کې مولې دي یا یو شیخ تاکیږي یا د قران شریف ختمي کوم څه چاپی و داس پروژې په ارتباط باندې مشاورې او استاد کوم مخصوصه وخت دا شی افتتاح دا غره او دې خاطر موږ بل ملاقات رئیس جمهور سره نه دی
ډیره مننه رفیقی صاحب کوم بات